سلور بجیشوی احمد چی بریم دازدی ردو دا دی سات پخ پروانه که ستاسو کوربه تخنیکی چاری شمشاد زدران مختوری. السلام علیکم. په کابل کې نننې چاودنې ملکیان وژلې. د سولې د ولسي حرکت پلاوی په هلبند کې د افغان سرتیرو او طالبانو ترمنځ کرښې ته رسېدلې. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له صفي الله ستانکزي څخه اورو.
د مهمو خبرونو سرټکی. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي چې نن به په برلین کې د امریکا متحده ایالاتونو له بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره د افغانستان په اړه باندې هم خبرې وکړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي د طالبانو له لوري په اختر کې د اوربند هرکلی کوي، خو طالبان وایي د اوربند په اړه کومه پرېکړه نه ده کړې. او د راپورونو له مخې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون خپل ځانګړی استازی او د بهرنیو چارو وزارت هغه چارواکي ادام کړي چې د ده او امریکا د ولسمشر ترمنځ د خبرو کې رول درلود. پوره خبرونه. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي دي چې دا به نن د امریکا متحده ایالاتونو له بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره د افغانستان په اړه باندې هم خبرې وکړي. انګلا مرکل په برلین کې له دې لیدنې مخکې ویلي موږ به د افغانستان په اړه باندې هم خبرې وکړو، هغه ځای چې موږ دواړه جرمني او امریکا هلته د پام وړ اندازه سرتیری لرو. تمه ده چې نن په برلین کې د مایک پومپیو او د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل ترمنځ د ځینو اړوندو مسایلو په اړه باندې خبرې وشي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي د طالبانو له لوري په اختر کې د اوربند هرکلی کوي، خو طالبان وایي چې د اوربند په اړه پرېکړه نه ده کړې. حامد کرزی نن په یوه اعلامیه کې چې رسنیو ته یې استولې د طالبانو له لوري د اوربند اعلان هرکلی کړی او دا اقدام ستایلی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا نن ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي چې د کرزی د دغه خبرې په اړه باندې دوی نه دي خبر. مجاهد ویلي دوی د اوربند په اړه کومه پریکړه نه ده کړې. پخوانی ولسمشر حامد کرزی او یو ډل نورو افغان سیاستوالو دوه ورځې مخکې په موسکو کې د طالبانو له استادیو سره لیدلي او د اوربند ټینګښت او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مسلې بحث کړی. د موسکو په غونډه کې د طالبانو د سیاسي ډلې یو غړي د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د اوربند په اړه به د طالبانو مشران پریکړه کوي. د اوروزګان ولایت په چارچینو ولسوالۍ باندې وسلوالو طالبانو بیګاش په ډله ییزه حمله کړې او افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې. د اوروزګان امنیه قومندان محمد خطاب خنجری ازادي راډیو ته تایید کړ چې طالبانو د یو هاموی ټانک په واسطه په چارچینو ولسوالۍ برید کړی. هغه د افغان سرتیرو د مرګ ژوبلې رقم یاد نه کړ، خو ادعا یې وکړه چې 2 طالبان وژل شوي. اخو د اوروزګان د ولایتي شورا مرستیال محمد کریم کریمي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په دغه ډله ییز برید کې 8 پولیس او 11 د ملي اردو سرتیري وژل شوي او 6 نور پولیس ټپیان دي. د افغانستان امریکایي پانتون په دغه پانتون کې د میلیونونو ډالرو د ورکېدو په اړه د نیویارک ټایمز راپور رد کړی دی. دغه پانتون نن په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي، نیویارک ټایمز د مې په 10 د دوی په اړه غلط راپور خپور کړی. د دوی تیرستونکو تصویر خلکو ته وړاندې کړی. د افغانستان امریکایي پانتون زیاته کړې چې دوی د امریکا حکومت ته وخت په وخت د خپلو حسابونو راپور ورکوي. نیویارک ټایمز د مې په 10 په یو مقاله کې لیکلي چې د افغانستان په امریکایي پانتون کې 3.5 میلیون ډالره ورک دي. د راپور له مخې امریکایي پانتون هر کال د امریکا له حکومته پیسې ترلاسه کوي. امریکایي پلاتونکو ویلي چې نه دي توانیدلې د 3.5 میلیونو ډالرو درک ولګوي. د افغانستان امریکایي پانتون بیا په خپل نننی بیان کې دا هم ویلي چې دوی هر کال 1 میلیون ډالر په خپل امنیت باندې لګوي او دا د امریکایي مالیه ورکونکو پیسې دي. په کابل کې یو موټر بم بریټ څلور کسان وژلي او نورې ټپیان کړي دي. امریکایي ځواکونو تایید کړي چې په ټپیانو کې د دوی څلور سرتیري هم شامل دي. په کابل کې د امریکایي ځواکونو د مطبوعاتو مسؤل با پارتمن ویلي دا عسكر په هغه موټر بم بریټ کې برسېرن ټپیان شوی چې په کابل کې نن د دوی د موټرو یو کاروان هدف وګرځاوه. دغه بریټ مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلې ده. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي د کابل په یکتوت سیمه کې موټر بریټ څلور کسان وژلي او درې نور ټپیان شوی دي. دوی د کورونی چارو وزارت ویاند د افغانستان دغه ټول وژل شوی او ټپیان افغان ملکیان بولی. په کابل کې پرون هم یو موټر بم بریټ د مارشال فهیم پوزی اکاډمۍ مخته شوی و چې مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت ډلې په غاړه اخیستی و. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته. د راپورونو لمخې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون خپل ځنګړی استاذ او د بهرنوي چارو وزارت هغه چارواکي اعدام کړي چې د د او امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ترمنځ د فبروري میاشتې په خبرو کې رول درلود. دا خبر د جنوبي کوریا ورځپاڼې چوسن البو خبر کړه. د کیم جونګ اون خاص استاذ کیم یونګ چول چې ویل کیږي په اعدام شوی کې شامل دی، د امریکا د بهرنوي چارو لو وزیر مایک پومپیو سره هم کتلی وو. هغه د شمالي کوریا د اټومي لانجې د مرکچی پلاوی مشري کوله. د او درې نور کسان په مارچ میاشت کې امریکا ته د جاسوسۍ په تور په میریم هوایي ډګر کې اعدام شوی دی. شمالي کوریا له ترامپ سره د فبروري میاشتې د خبرو د ناکامه کېدو په خاطر دوی مسؤل بللي. د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترجمان هم له ستونزو سره مخ ده. د راپور له مخې دی په ژباړه کې غلطي کړې وه او اوس د سیاسي زندانیانو په کیمپ کې بندي ده. پر دې د شمالي کوریا د مشر حیثیت ته د زیان اړولو تور دی. د اروپای شورا رئیس ډونالد ټوسک مرکزی آسیا ته په سفر کې د قزاقستان له جمهور رئیس قاسم جورمات تکایف سره خبرې کړي. د قزاقستان د جمهوری ریاست ویبپاڼې د ولسمشر تکایف په حواله لیکلي چې قزاقستان به له اروپایي ټولنې سره خپل جامع او رغنده همکاري ته دوام ورکړي. ټوسک د قزاقستان هیواد نه یوازې سیمې بلکې نړۍ ته یو مهم او باثباته شریکیت کړی دی. او د کرکټ د نړیوال جام په دویمه لوبه کې نن ویست انډیز د پاکستان ټول لوبغاړي په 115 منډو آوټ کړل. د ویست انډیز او پاکستان لوبه د انګلستان په ناتنګم ښار کې روانه ده. پاکستان لومړی بیټنګ وکړ. د ویست انډیز ټول لوبغاړي به تر لنډې دمې وروسته چې اوس پیل شوی د هدف د پوره کولو لپاره لوبه پیل کړي. د ویست انډیز بالر اوشان توماس څلور وکټې، لوبډل مشر جیسن هولډر درې وکټې، آندري راسل دوه وکټې او شلډن کنټرول یوه وکټه واخیسته. پاکستان داسې وخت د نړیوال جام په رسمي لوبه کې خپل لوبغاړي ژر له لاسه ورکړل چې تمریني لوبه یې هم په افغانستان بایللې. افغانستان به سبا شنبه د استرالیا په وړاندې لوبه وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل کې نن 14 وشوه،
څلور تنه ملکیان شهیدان شوي دي او درې نفر نور هم چې هغه هم ملکیان دي او افغانان دي ټپیان شوي.
د روزګان پر چارچینو ولسوالي هم طالبانو برید کړی. بلورته مو د سولې د ولسی حرکت ویاند بسم الله وطن دوست د سولې له هڅو خبروي.
تر چانجر تیر شوی یو په هغه سیمو کې یو چې د افغان سرتیرو طالبان ترمنځ د جګړې کرښه ده.
په کابل کې امریکایي پوهنتون د اداري فساد ورپورې شوی تور رد کړی. د امریکایي پوهنتون غبرګون ته د یو کارپو له نظره ګورو.
مسله مطلقه مالی ده. دوی باید زه فکر کوم چې مطلق په همدغه باندې باید دوی فوکس کړی وای چې نه دی کړی.
د کرکټ د نړیوال جام حال درکو د پاکستان ټیم د ویست انډیز په وړاندې تر سخت فشار لاندې راغلی. د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خبرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل په نننی موټر بم حمله کې ملکیانو ته مرشوب لا وشتې ده. دغه وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې په پیښه کې څلور ملکیان وشل شوي او درې نور ټپیان دي. د پیښې مسؤلیت وسله والو طالبانو منلی دی. په دې اړه نور جزئیات له کابل ته رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي پیښه د جمعې په سهار شاوخوا 8:30 بجې د نهمې امنیتي حوزې اړوند د یکتوت په سیمه کې هغه مهال وسوه چې د بهرنیو ځواکونو یو کاروان له سیمې څخه تېرېده. د دغه وزارت وایي نصرت رحیمی د جمعې په ورځ آزادی رادیو ته وویل چې په پیښه کې ملکیانو ته هم مرجو بلا وخت ده.
په دغه پیښه کې زموږ څلور تنه ملکیان دي، د شهیدان شوي دي او درې نفر نور هم چې هغه هم ملکیان دي او افغانان دي ټپیان شوي. دا چې په دغه پیښه کې د بهرنیو ځواکونو تلفات شته که نشته او که شته څونه دي، دا دقیق او کره معلومات دوی له رسنیو سره شریکوي.
بلخوا په کابل کې میش د امریکایي ځواکونو مطبوعاتي مسؤول رسنیو ته ویلي دي چې په دغه پیښه کې څلور امریکایي سرتیري برسیرن ټپیان سوي دي. وسلوالو طالبانو د دغه پیښې مسؤلیت منلی. دا په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې دویمه انتحاري حمله ده چې په کابل ښار کې ترسره کیږي. تېره ورځ ماسپښین مهال په کابل ښار کې په یوه انتحاري حمله کې د مارشال محمد قاسم فهیم د پوځي اکاډمۍ محصلین او کارکونکو په نخښ ول. په هغه پیښه کې شپږ کسان وژل شوي وو او شپږ نور ټپیان وو چې وروسته د پیښې مسؤلیت داعش ډلې ومانه. له دغو پیښو سره په خوا کې په دې وروستیو دوو اونیو کې په کابل ښار کې د پولیسو په پوستو وسله والې حملې زیاتې شوې چې مرژوبله هم لري. د دغو پیښو تر ټولو وروستۍ دوه ورځې وړاندې د اتمې امنیتي حوزې اړوند د کلاچي په سیمه کې شوې. کابل خاریان وای دا چې اختر ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي وروستیو نامنه یو سخت اندېښمن کړي دي.
نوم محمد زای خوستمو از حکومت جلوګیری کوي.
هغه وای نوم احمد زای د له حکومت غواړم چې دغه پیښو مخنیوي وکړي. انتحاري چې هر ځای وو غواړي په نخښه کوي. موږ چې سهار له کوره وځو د خطر احساس کوو.
کلمه خدا خونه مې وره د اشور ټیټ مګنه خدا از خدای خود ګمې امید دارم چې زنده سونو خونه خود بره.
نوم وکیل د انتحاري حمله او 14 نزیاتې دي. هر ورځ کې څو کړو مجبور یو چې ځانونه ورسره عادت کړو. کله چې سهار څو بیرته تمنه لرو چې ژوندې به راستانه سو. د امنیتي چارو افغان کارپوهان په کابل ښار کې د وسلوالو او انتحاري حملو زیاتوالي عامل د کشفي او استخباراتي ادارو کمزورتیا په نښه کوي. د امنیتي چارو کارپوه یوسف امین وای له حکومت سره دی په خوا کې عام خلک له امنیتي ادارو سره د حملو په مخنیوي کې مرسته وکړي.
د طالبانو په موټر بم حمله کې نن په کابل کې څلور ملکیان وشل شول. روزګان ته مخه کوو او هلته هم د امنیت په ارتباط طالبانو د روزګان پر چارچونو ولسوالۍ تیره شپه برید کړی. د روزګان امنیتي مسؤلین وایي چې د طالبانو حمله یې شاته تمبولې. له روزګانه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور لري.
د اورزګان د ولایتي شورا مسولین وای چې د یادې ولسوالۍ فرامنیه قومندانی او د ملي اردو پر کمپ وسلوالو طالبانو لمړی د دوه همي ټانګونو په مرسته موټر بم برید کړي چې پر مهال یاد کمپ او امنیه قومندانی په بشپړ توګه لمنځه وړي او ویجاړه کړي ده. د یادې شورا مرستیال محمد کریم کریمی ازادي راډیو ټول چې ورسته پر یادې ولسوالۍ سلګونه وسلوالو طالبانو ډلې زبرید کړي چې یادې ولسوالۍ د څو ساتونو لپاره هم د وسلوالو طالبانو لاسونه تلوېدلې. کریمی وای ورسته د بهرنی ځواکونو هوایی ځواک سیمې ته رسیدلی او وسلوال طالبان بیرته د ولسوالۍ څخه پر شا کړی. د ولایتي شورا دغه غړی وای چې د یادې جګړې پر مهال اته پولیس او یو لس د ملي اردو سرتیري وژل شوي او شپږ ملي پولیس نور هم ټپیان شوي. کریمی وای چې برید کې وسلوالو طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله وشته خو وای چې پاره یې کره معلومات نه لري. دی وای چې په سیمه کې اوس جګړه څه کم سوي خو وسلوالو طالبانو لا هم ولسوالۍ محاصره کړې. د اورزګان ولایت امنیه قومندان محمد خطاب خنجری هم منیچ پر یادې ولسوالۍ تیرش په وسلوالو طالبانو د یو همي ټانک په مرسته موټر بم برید کړي. خدا نه منی چې یادې ولسوالۍ د سکوت کړي وي او ولسوالۍ یې اوس هم محاصره وي. دی وای چې په یاد برید کې افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وشته خو وای چې پاره یې کره معلومات نه لري. قومندان دغه راز زیاتوي چې اوس هلته وضعیت عادي دی او کومه ستونزه نشته. لدی سره یو دولتي باوري سرچینې د نوم او ژغ نه خبرولو په شرط هم ازادي راډیو ته ویل چې تیر شپه سلګونه وسلوالو طالبانو پر چارچینو ولسوالۍ ډلې زبرید کړي. د ولایتي شورا غړي محمد کریم کریمی زیاتوي چې د یادې ولسوالۍ د سقوط لامل د امنیتي مسولینو بې پروايي او نه همغږي ده. د دې په خبره چې د یادې ولسوالۍ د سقوط لپاره د اورزګان د گاونډي ولایتونو څخه څلور او پنځه ورځې مخکې لا وسلوال طالبان راټول شوي وو او پلان یې لرلی. نو موړي وای چې دغه پلان پاره یې څو ځلې امنیه قومندانۍ او ولایت مقام په جریان کې کړي خو هغه په خبرو غواږ هم نه دی ګرولی. وسلوالو طالبانو هم ویلي چې یادې ولسوالۍ سقوط کړي او زیات شمیر افغان سرتیرو ته یې په کښې کې مرګ ژوبله اړولې ده. چارچینو ولسوالۍ د اورزګان یوه له ناامن ولسوالۍ څخه ده چې له تیرو پنځو کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو یې ورته غځېدلې لارې د ترافیکو پر مخ تړلې چې افغان دولت یادې ولسوالۍ ته اکمالات د هوا له لارې کوي.
جنگ جولک سوله
سوله او ملی یوالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د سولې ولسی حرکت په هلمند کې د طالبانو د سیمه پور لور روان شوی. د دې حرکت لویان بسم الله وطن دوست څخه به واورو چې اوس چیرته رسیدلی.
تیره شپه د سولې ولسی حرکت ډیر شغړو له مرکز له شلګات څخه حرکت وکړ د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو ته چې هدف مساکنه ده. حرکت سوی دی د بولان په سیمه کې څلور نور کسان اوس راځي سوی دي چې شمیر یې څلور دېرش تنه رسیږي. تر چانجر کې سوی یو په هغه سیمو کې یو چې د افغان سرتیرو او طالبان ترمنځ د جګړې کرښه ده. د افغان سرتیرو له خوا څخه تیر سوی یو د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې اوس یو. ملګري سخت ستړي دي، د ځینې ملګرو پښې ژوبلې دي، اوس استراحت کوو. د روژه مات پر مهال بیا له خیره سفر پیلو، تمه ده چې په څو ورځو کې به د طالبانو تر کنټرول لاندې هغې سیمې ته چې شاوخوا پنځه شپږ کاله کېږي تر واکې لاندې مستقله ته ورسېږو.
وطن دوست صاحب، تاسو له طالبانو سره وار له مخه خبرې کړې دي چې ور روان یاست؟
موږ چې کله له هلمند څخه حرکت وکړ تېر کال هم موږ له افغان حکومت لوړپوړو چارواکو سره خبرې نه دي کړې، ځکه چې موږ اولس یو، اولسونو ته روان یو، اولس کار کوو، د اولسونو دردونه راپورته کوو او له اولس غواړو چې د ظلم په وړاندې غږ پورته کړي. نو څنګه چې هغه مهال موږ له افغان چارواکو سره خبرې نه وې کړې، اوس هم له طالبانو سره خبرې نه کوو ځکه چې موږ اولس یو. نو څنګه چې هغه مهال له چا څخه اجازه نه اخیستې، اوس هم د چا څخه اجازه نه اخلو. بل دا چې افغان حکومت هم اولس پیدا دی، طالبان هم له اولس پیدا دي. موږ هم هغه اولس چې دوی زموږ لپاره عراق کې قرباني ورکوي. نو موږ هر سیمې ته بغیر له چا له اجازې، بغیر له چا له غوښتنې وو
وطن دوست سپتیر کال چې کله تاسو د افغانستان د شمال لور ته روان شوئ، په بغلان کې د طالبانو په سیمه کې له مشکل سره مخامخ شوئ، اوس دا اندېښنه در سره نشته په هلمند کې؟
تیر کال داسې و چې حرکت نوی تازه راټوکېدلی و، سیاسیونو هم شک کاوه چې دا به چا راپیل کړی وي. امریکا شک درلود چې چا به راپیل کړی، طالبانو شک درلود چې دا حرکت به چا راپیل کړی، خپله افغان لوړپوړي چارواکي شکمن وو چې دا حرکت به چا لخوا راپیل شوی دی، ځکه چې دلته حرکت مرکتونه راپیلېږي حتمن شاته یو استخباراتي کړی وي، یو هیواد وي، یو سفارت وي، سازمان وي. دا چې یو کال موږ وګرځېدو د هیواد درویشت ولایتونو ته ولاړو، شاوخوا پنځه شپېته ولسوالیو ته ولاړو او په سلګونو کلیو ته ولاړو، ولس طالب امریکا او نور برخو ته دا څرګنده شوه چې دا وچ کلک او پاک صفا ولسي حرکت دی، په هېڅ چا پورې مربوط نه دی. نو هغه مال چې موږ ډنډیغوري ته ولاړو، د طالبانو ادعا دا وه او اندېښنه دا وه چې داسې نه وي یو ډله تاسې په نشه کې یا پر تاسې باندې هوایي برید وسي، خدای مکړه موږ پر تاسې باندې بدنام نه سو. دا چې دلته پر تاسې باندې برید ونسي، له یو واقعیت سره مخ نه سي، شبه دا وي چې تاسې زموږ سیمو ته نه راځي او زموږ مشرانو دا ویلي چې دوی دې زموږ سیمو ته نه راځي. دوی دې همداسې د لارې پر مسیر باندې چې سیده لار تیریږي چې کومې خواته ځي، پر هماغه دي ولاړ.
د سولې ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست، مننه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې د کرکټ د نړیواله جام د نننې لوبې په اړه معلومات در سره شریکو. نن د ویست انډیز او پاکستان ترمنځ لوبه روانه ده، خو اوس کونړ ته مخه کوو. په کونړ کې زده کوونکي او ښوونکي د درسي کتابونو له کمبود شکایت کوي. دوی وایي چې په یو ټولګي کې څلور یا پنځه کتابه وي او په همدې څلورو پنځو کتابونو زده کوونکي راټول شوي وي. مسؤلین هم ستونزه مني. د موضوع له تفصیل له کونړ روح الله انوري راکوي.
ساعت وخت اوخر اخی
دا د شګل ولسوالۍ اړوند مختلف منځنۍ پونځې دي چې پکې له دریو سوو زیات انجونې او هلکان په زده کړو بوختي، خو د کتابونو له نشتوالي شکایت کوي. دوه تنه زده کوونکي وایي
سمایا د ملالم کلي اوسېدونکي موږ په دې زده کوونکي ډېر کتابونه نشته، لږ شته او ډېر نشته. د مانم پزیلیا نه د ملالم کلي اوسېدونکي هم کتابونه انګلیسي نشته، پښتو نشته، دری نشته، ټولې نه، ډېر کتابونه نشته، پنځه شپږ کتابونه راکلي نور نشته. مشکل خو ډېر دی، خو لکه کتابونه نشته دی او ځکه پکې استاد راته لږ شی ولیکي. دغه
دوی وایي د کتابونو د نشتوالي له امله ډېری وختونه ترې درس پاتې کیږي او د ازموینو پر مهال گنو ستونز سره مخوی
نو می سبحانه د ملالم په دنسونو منځنی خوندش پغم ټولګي زمونږ ډیر کتابونه د کومنګ راغه کتابونه رانه شنه مونږ امتحان په چی کې ورکو کومنګ تا دغه کتابونه سوالونه راوړل مونږ به څنګه هر کومنګ سره خو کتابونه نشته
د یاد خونځي خون کې احمد الله هم وای چې د کتابونو د کموالی په وجه د زده کوونکو ترڅنګ دوی هم زیات مشکلات لري
اکثر شاګردانو سره کتابونه نشته لري اکثر شاګردانو سره مونږ کوشش کوو چې په خپل پیسو مله کم شعر اولولا ماشمان دا خپل تر چوی خو بیا مستون دا
په کونړ کې د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبد القهار خونزاده د پنځم به پورس ازادي رادیو ته ویل چې د کتابونو د کمی د پوره کولو د پاره ګڼ مکتوبونه وزارت ته لیږلي دي او ورته ډاډ ورکړي چې دغه مشکل به ډیر زر حل کړي
د وزارت معرف نمنګ بار بار غوښتنه کړې ده او هغه مونږ ته د سی وعده راکړې ده چې دا ستونزه به دریو میاشتو کې حل شي
هغه لز د کوونکو غواړي چې کوم کتابونه ورکول کیږي باید خی وساتي څو له هغه وروسته از د کوونکو هم اترې ګټه واخلي او د دوی په څیر د کتابونو کمی سره مخ نشي
ستاسو ل پیغامونو
نورستان ولایت مرکز پارون قاضی محمد مدنی آزادی راډیو سره په تماس کې ما محترم آزادی راډیو مسؤلینو نازما دا هله دا چې په نورستان کې تقریبا دا څه د تاس دوه نیم میاشتې کې چې پر لپسې دلته بارونو ورېږي او نورستان تاسو ته به تر معلومه ده چې یو غننې منطقه ده او دلته دغه د بارونو ورېدو په وجه باندې بعضي ځایونو کې سیلابونه هم راوتلي دي او سړکونه هم تخریب کړي دي نو زموږ د مرکزی حکومت نه دا هیله ده چې باید نورستان دغه ستونزو ته په کتو سره دغه لارې پاکولو لپاره باید محلي چارواکو سره همکاري وکړي او مرسته پر وخت باید ورسوي که څه هم د نورستان محلي چارواکو نه من خصوص د نورستان والي حافظ عبدالقیوم نه ډېر زیات مننه کوو چې په ژمي کې هم پرله پسې دلته برف کوچونو ښویدلو خو بیا هم د جناب والي صاحب په کوششونو په نتیجه کې هغه د ولایت هغه شته بودیجې ته په استفادې سره پر وخت لارې خلاص شوه او سم بازی کارونه جریان لري خو ولې محلي چارواکو سره غا امکانات او کمزوت د دې باعث کیږي چې دا کارونه وزندېږي زمونږ د هله دا چې باید دغه پیغام نشي
سلام علیکم نو عبد الله ز کندهار له څخه خاص سره په تماس کې ما چیرې او د دې جرګه تاکونه چې موږ د مامورینو په وس کار کړی اما تر اوسه موږ ما سات نه جوړ کړی نو خاص سره هیله کوم چې دا پیغام په بار بار خبر کړي او تل ورکو چارواکو سره ورته مننه ده ازادي راډیو
ورګول کوچای خبرې کوم دی غزنی ولایت نه مسول چارواکي کا د اسلامي امارت ورونه دي کا د اسلامي جمهوریت ورونه دي ډول ډولونه د غښتنه لرم چې رمضان میاشت خو وربان رمضان ته نه سو خو خیر بیا هم کله غل اختر په شپه ورځ کې د وربان رمضان څخه تر څو د سوي درګدی کړي دي افغانان د دوی شپې خو خو سره ولمن دي د کول دي اهتمام لږ به تاسو مو بل فرخت مبارکي وکي ته ډیر خوند به وکي ازادي را دي زنده باد د وربان په اله د فلور مخنه نشم سلام علیکم
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
تکل شوی دی چې سبا د کرکټ د 500 ورونو په نړیوال جام کې افغانستان له استرالیا سره ولوبي شي د افغان لوبغاړو په ترڅ کې یو هم محمد نبی دی چې ډیر لیدونکو ورته هیله لري چې دی به په دې لوب کې شو وسلی شي او لوی سره به په نړیوال جام کې شلو به وکړي محمد نبی پاړه اسمت ساروان تفصیلی راپور لري محمد نبی د 1915 میلادي کال د جنوري په لومړۍ نیټه په لوګر ولایت کې زیږیدلی محمد نبی د 2014 میلادي کال په آسیا کپ سیالیو کې د افغانستان د ملي لوبډلې کپتانی کړې محمد نبی یو له څو لوبغاړو څخه دی چې آل راونډر دی یعنی د ښه بیټنګ ترڅنګ ښه باولنګ هم کوي نبی هم د راشد خان په شان د هند په غوره لیګ د استرالیا په بیګ باش او د ویست انډیز په کارابین لیګ کې لوبېدلی دی د تروسه پوری په 112 ورځنیو او 18 شل او رسیالیو کې بیټنګ کړی دی او همدارس په 112 ورځنیو او شپږ اتیا شلو ورسیالیو کې باولنګ کړی دی
محمد نبی په یو ورځنۍ سیالیو کې 1300 په شلو ور سیالیو کې نه شپته لوبغاړي سوسولې دي. دغه د شلو ور سیالیو د منډو اوسط 21.9 او د یو ورځنۍ سیالیو د منډو اوسط 19.2 دی.
نړیوال جام نننۍ لوبه د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ ده. دا لوبه په ناتنګم کې روانه ده. لومړی بیټنګ پاکستان وکړ او ټول لوبغاړي په 150 منډو وسوځیدل. په ځواب کې ویسټ انډیز بیټنګ پیل کړی ده او تر اوسه پورې 2 منډې جوړې کړې دي. رضوان مراد چې زه دلته په سټوډیو کې وم، دغه لوبه په تلویزیون کې کتله. مراد صاحب، ستاسو په باور څنګه روانه ده دا لوبه؟
مننه شیبر صاحب. اول خدا چې په پاکستان باندې چې لڅو ونی او راځي کم فشار دی د کرکټ په میدانونو کې. د انګلستان سر په سر څلور پنځه لوبې بیلل، بیا افغانستان هم مات کړ او نن چې کوم لوبه د پاکستان بیټسمنانو یا توپ هون کړی ده، معلومیږي چې تر اوسه دوی دغه فشار نه دی وتلی او په دومره کم رنزونو یا منډو د پوره ټیم اوټېدل.
بله مراد صاحب، تاسو فکر کوئ چې دغه د تیرو لوبو فشار دی په پاکستان باندې او کنه ویسټ انډیز ډېر ښه بالینګ وکړنن؟
دا دواړه خبرې په خپل ځای سمې دي. یعنی د پاکستان تمریناتي لوبو کې شکست هم دوی هغه ذهنن او دوی هغه مورال کمزوره کړو، په خاص ډول د افغانستان پر وړاندې. اما د ویسټ انډیز بالینګ هم خو په همدغه انګلستان کې پاکستان د انګلستان پر وړاندې کڅه هم چلو به بیلل، لیکن تر 200-300 پورې منډې هم کړې وې.
او یو ځل اته 350 منډې وکړې کڅه هغه لوبه یې بایلو، ته خو ډېر ښه بیټنګ یې کوو. دوی پاکستانی مبصرینو هم همدا خبره کوله چې پاکستان هر وخت په خپلو بالرانو نازېده، خو اوس مو بیټسمینان ډېر عالي دي، لیکن نن ورځ خو
بیٹنگ هغه د کرکټ په اصطلاح کوي چې په مکمل ډول هغه سایت کولپس شو او دا اخر کغه وهابریاز دوه درې شپږیزي او څلوریزي والے کني اتیاو کې دا ټیم ټول اوټ شو.
وهابریاز هم په داسې حالت کې لوبه کول خو فکر کوي چې اسی هم وضعیت خراب دی، نو لکه د شلو ورونو لوبه چې څوک کوي هم داسې نه.
بالکل، د کرکټ دغه مبصرینو چې په دې لوبه تبصره کوله، پاغي کې ان بشپ او چې د ویسټ انډیز په خانه فاست بالر دی رمیز راجا او سیم اکرم، او دوی ویل چې دوی بیخی هغه زمانې ته لاړل چې ته به چې د ویسټ انډیز بالران مارشل او نور ولا، او پاکستان ټیم به کله په 500 کله په 600 کله په 800 کې ټول اوټو. نو د پاکستان بیټنګ تقریبا ناکام شوی دا چې 115-116 منډو هدف به ویسټ انډیز ته څومره مشکلې، فکر نه کوم شاید شلومور 15 مور پورې دا هدف پوره شي.
نړیوال جام چې پرون پیل شو، انګلستان په ډېر توپیر جنوبي افریقا ته ماتې ورکړه، او نن داسې ښکاري چې ویسټ انډیز به پاکستان ته سخت ماتې ورکړي. خو معلومه شي لوبه لا روانه ده. څه فکر کوي د جام په پیل کې چې یو ټیم سخت شکست خوري ډیر تر تاثیر لاندې نه راځي جام تر اخره؟
هدف مو شیبر صاحب د پاکستان ټیم وي، تاثیر به نور هم پی زیاتیږي، ځکه دا خو ویسټ انډیز سره لوبېدلې پاکستان ټیم، له دې وروسته به له انګلستان سره، له استرالیا سره، له جنوبي افریقا سره مخامخ کیږي. هغه ټیمونه چې د ویسټ انډیز په نسبت هم بالینګ او هم بیټنګ ډیر لوړ دی، له هند سره چې یو رقیب دی او سیاسي فشارونه هم پی دي، له هغې سره مخامخ کیږي. یعنی د ورلد کپ سفر چې پاکستان څه ډول شروع کړ، تر فشارونو لاندې شروع کړی دی او ډیر زیات فشار به منی تر څو د نورو ټیمونو مقابل کې خلوبه وکړي.
دا اوس چې زه ورته ګورم، ویسټ انډیز په 1.3 اورونو کې 4 منډې جوړې کړې دي، یعنی لوبه ډیره ورو شروع کړې ده، خو ځکه ضرورت نه لري.
یو خو ضرورت نه لري، بل پاکستانیان هم پوهیږي چې دوی سره قسم چې هغه ماد وسیم سپینر بالر دی دوی، لیکن دوی پوهیږي چې د ویسټ انډیز د تیز بالرانو لوبه کامیاب وه، نو دوی به په محمد عامر او وهاب ریاض باندې ډیر کوشش کوي او کوشش به وکړي چې که یو څو وکټې د ویسټ انډیز مخکې ولویږي. او ویسټ انډیز سره خو اول سورونو کې ډیر کافي امکانات دي چې کېدای شي هغه زیات نه زیات هدف یا د هدف رنزونه یا منډې په اولو سوورونو کې ترلاسه کړی.
مننه مراد.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
ګڼو اوریدونکو د کرکټ د لوبې په ارتباط سمسونه راستولې دي. په دوی کې یو بصیر هیله مند دی، له کابل لیکي: له ټولو افغانانو هیله کوم چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د بریا لپاره دعا وکړي. ورته پیغام عبدالرحمن له کابل لیکلی دی او دی وایي چې نن ورځ جمعه ده، دعا وکړي چې سبا افغانستان دا لوبه وګټي. او یو شمېر نور اوریدونکو هم دې موضوع ته اشاره کړې ده. فضل کریم درویش د پکتیا لجاجی اریوبه پراسول سمس کې وبله موضوع اخلي دی لیکي خدای دې وکړي چې د اختر لراتک سره په ګران افغانستان کې سرتاسری اور بند وشي. عبد الله له کابل پراسول سمس کې لیکلي دي طالبان وله اور بند تغاړه نشته دوی خوای چې موږ سوله کو خو البته نور توضیح په دې برخه کې نه دا ورکړي. تازه خان سمسور لننګرهاره بیا یو بل موضوع اخلي دی لیکي چې په نشي موادو د روش دشمیر په زیاتېدو دی او په دې برخه کې باید حکومت هم هلې ځلې وکړي. ځینو کسانو له زابل او له کندهار لیکلي دي چې ازادي راډیو شناوریدل کیږي له تخنیکی ټیمونو سره به دا موضوع شریک کړو. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له ستانکزی څخه.
د مهمو خبرونو سرټکی د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي دي چې نن به په برلین کې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره د افغانستان په اړه باندې هم خبرې وکړي. تمه ده چې دوی نن هلته سره وګوري. مرکل ویلي دا او پومپیو د هغه هیواد په اړه خبرې کوي چې د پاموړ اندازه سرتیری پکې لري. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی وایي چې د طالبانو له لوري په اختر باندې د اور په اختر کې د اوربند هرکلی کوي خو طالبان وایي د اوربند په اړه پریکړه نه ده کړې. حامد کرزی نن په یو اعلامیه کې چې رسنیو ته استولی د طالبانو له لوري د اوربند اعلان هرکلی کړی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی د اوربند په اړه کومه پریکړه نه ده کړې. د اوروزګان په چارچینو کې وسلوالو طالبانو بېګا شپه د ډله ییز برید کړی او افغان سرتیرو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان امریکایي پانتون په دغه پانتون کې د میلیونونو ډالرو د ورکېدو په اړه د نیویارک ټایمز راپور رد کړی دی. په کابل کې یو موټر بم برید څلور کسان وژلي او و نورې ټپیان کړي دي. څلور امریکایي سرتیري هم برسېرن ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون خپل ځانګړی استازی او د بهرنیو چارو وزارت هغه چارواکي اعدام کړي چې د ده او امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترمنځ د فبروري میاشتې په خبرو کې رول درلود. د اروپایی شورا رئیس ډونالډ ټوسک مرکزی آسیا ته په سفر کې د قزاقستان جمهور رئیس قاسم جرمات تکایف سره کتلی او د کرکټ د نړیوال جام په دویمه لوبه کې نن ویست انډیز د پاکستان ټول لوبغاړي په 115 منډو آوټ کړل. ویست انډیز اوس د هدف د پوره کولو لپاره لوبه پیل کړي او تر دې نامه یې 14 منډې کړي.
دا ساجی رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې اساسیا ووریدونکو پروګرام لرو او په دې پروګرام کې ساسو په شخص سره پیغامونه خبرو. خو اوس په د امریکایي پانتون مسله راوخلو. د افغانستان امریکایي پانتون په دې تعلیمي مؤسسه کې د فساد د ادارو په اړه خبرګون شوډلې او په دې اړه د نیویارک ټایمز رسپانې راپور نیمګړی بللای دی. د پانتون په یو بیان کې چې نن جمعه خپور شوې لې د نیویارک ټایمز هغه راپور نیمګړی او منحرفون کړي چې ګنې په دې پانتون کې لسکونه میلیونه ډالر اورکتي. نیویارک ټایمز رسپانې په یو راپور کې چې د پنځشنبې په ورځ خپور شو د متحده ایالاتونو د نړیوال پرمختګ د ادارې یا USAID او د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د دفاع وزارت د اړوندې څارونکو ادارې سیګار په حواله ویلي چې په تېره یوه لسیزه کې له امریکایي پوهنتون څخه 1,201 محصلان فارغ شوي دي چې د هر یو پر تحصیل 1,600 او په مجموع کې 1,200 میلیونه ډالر لګښت راغلی. نیویارک ټایمز د یو اس آی ډی او سیګار د چارواکو له قوله لیکلي چې په دې پوهنتون کې د 3.5 میلیونه ډالر حساب ورکته او ځکه یې دوام له ګواښ سره مخامخ دی. د افغانستان امریکایي پوهنتون په خپل خبر پاڼه کې د دې تورونو په ځواب کې وایي د مؤسسه له هغو ستونزو ډیره لري ده چې د نیویارک ټایمز په راپور کې یادونه شوې. خبر پاڼه زیاتوي چې د پوهنتون د هرې میاشتې هرې روبې او هر کال په پای کې له یو اس AID او د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو د ټولو ترلاسه شویو پیسو پوره حساب ورکړی دی. خبر پانه زیاتوي چې د افغانستان امریکایي پانتون د افغانستان د پرمختګ لپاره د امریکا د هڅو یوازینی مهم میراث ګڼل کیږي او د افغانستان د ټولو سیمو خلک په فارغانو کې شامل دي. د افغانستان د امریکایي پانتون په خبر پانه کې دا یادونه هم شوې ده چې د دې پانتون فارغان په دې هیواد کې د مشرتابه د نوي نسل د ملا تیر جوړوي چې افغانستان د مسؤولې او حساب منونکې ادارې سوداګرۍ او مدني ټولنو پر لور پر مخ بیایي. د امریکایي پانتون خبرګون څومره دقیق دی. په دې اړه احمد تکل د سیاسي چارو له شنونکي نجیب آزاد سره مرکه کړې ده. ښاغلی آزاد په پیل کې د نیویارک ټایمز د راپور په اړه خپل نظر څرګندوي.
یو څه چې په دې راپور کې وینم، نه یوازې دا راپور ته دی وړاندې چې څنګه څومره راپورونه خپاره کړي، بېلابېل مسایل د افغانستان په حکومت کې د فساد په اړه راپورونه خپاره شوي دي، خیالي مکتوبونه او نور ډېر مسایل د امنیتي او دفاعي ځواکونو نهادونو یا ادارو کې هم د فساد په اړه د راپورونه خپاره کړي دي. ستونزه چې دوی په راپورو کې وینم هغه دا ده چې دوی همیشه یو راپور خپور کړی دی. د دې راپور د اثبات لپاره دوی بیا د هغه اړوند ادارو سره هغه افغان ادارې وي او که مثلا دغسې امریکایي پوهنتون وي یا یو سي وي د دوی ډونران وي یا سټیټ ډپارټمنټ وي یا همدارنګه د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وي، د دوی سره هغه اسناد تر اوسه نه دي شریک شوي. بې له شکه چې امریکایي پوهنتون په سیمه کې یو له ګرانترینو پوهنتونو څخه دی، ځکه ډېر ګران دی. د دې تر څنګ په سیمه کې یو له سټنډرډ چې د لوړ سټنډرډ لري هغه پوهنتونو څخه هم دی. نو فکر کوم چې دغه راپور کې هم زه ځینې نیمګړتیاوې لرم او د متحده ایالاتو امریکایي پوهنتون په دې اعلامیې کې هم نیمګړتیاوې شته.
په ټول کې موږ وایو چې امریکایي پوهنتون ځواب هم غوښتل چې له تاسو نه آزاد څه پوښتنه وکم چې په ځواب کې د امریکایي پوهنتون ادارې هم د ځان دفاع کړې ده. بیرته د امریکایي پوهنتون دفاعیت څومره ستاسو لپاره منطقي ښکاري؟
کله چې دوی خپله دفاعي اعلامیه خپره کړې ده نو دوی دغه مسله په دوه برخو ویشله. یو دا چې د سیکار لخوا د پوهنتون ته فزیکلي څوک نه دی راغلی چې د مسؤلینو سره خبرې وکړي، د دوی خبرې واوري، یعنی یو ډول انټرویو سي. نو دا یو کمزوري دفاعیه په دغه برخه کې ده، ځکه چې د سیګار ادعا دا نه ده چې دوی په اکیډمیک هغه سټنډرډ باندې غوښتنې کړي راپور چې دا دلته نصاب سم نه دی، د نش کولی چې هغه نړیوال سټنډرډ تکړه وړاندې کړي. سیګار یوازې مالي مسله راخیستې ده چې 3 میلیونه او حساب نشته. او په دې حق باندې د امریکایي پوهنتون توجیه دفاعي دا ده چې هغه بریج چې په 2014 کې په دې پوهنتون باندې سوی و، په دې باندې سوی دی چې ځینې ریکارډونه سره شاته او مخته شوي دي، یا دوی هڅه کړې ده چې وایي چې ګواکې هغه ځای شوي دي. نو د دفاعي تذکر په حقوقي لحاظ کمزوري دفاعي وایمه. مسله مطلق مالی ده، دوی باید زه فکر کوم چې مطلق په همدغه باندې باید دوی فوکس کړی وای چې نه دی کړی.
بلې، آزاد صاحب، په دغه مالی رسوایي کې چې اوس ادعا شوې ده، د افغانستان د حکومت پښه هم په کوم ډول سره داخله ده؟ یعنې افغانستان حکومت یا د لوړو زده کړو وزارت څه مسؤلیت لري؟
د لوړ زده کړو وزارت مطلق مسؤلیت او مکلفیت لري، ځکه چې امریکایي پوهنتون یا هر بل پوهنتون که دولتي پوهنتون که خصوصي پوهنتون چې په افغانستان کې فعالیت کوي هغه باید د لوړ زده کړو وزارت جواز ولري. د دې څنګ د لوړ زده کړو وزارت هغه مقررات او شرایط یا لایحه عمل چې دی هغه بایلا شي دي هغه باید تطبیق شي، که څه هم د دې پوهنتون امریکایي پوهنتون دی، اما دا په افغانستان کې فعالیت کوي، ټول محصلین افغانان دي. نو د لوړ زده کړو وزارت مکلفیت لري چې په دې حق لدی هم خپل چیرنې وکړي. ډیرای داسې محصلین هم شته چې هغه د افغان حکومت رسمي مامورین دي او د سکالرشپ د لارې د محصل په توګه معرفي کړي، د دې فیسونه افغان حکومت ورکوي.
بله، او یو وروستۍ پوښتنه چې په هغه هدف باندې چې امریکایي پوهنتون جوړ شوی و، دا چې دا پوهنتون به په سیمه کې یو بااعتباره پوهنتون وي لکه د بیروت امریکایي پوهنتون؟
تر ډېر حد بلې و، ځکه چې د دې پوهنتون بیلابیل کلبونه لري د محصلینو لپاره، کغه د حقوقو فکولټي کلب یا سیاسي کلب یا د ملګرو ملتونو کې امینیول دی انټرنیشنل پیس کانفرنس لپاره. نو کال کې 2 ځله یا 3 ځله د دې پوهنتون محصلین نړیوالو کمپټیشن یا رقابتو ته ځي، هلته برخه اخلي. نړۍ ډېر معتبر پوهنتون خپل محصلین لیږي، یعنی هغه سټنډرډ هغه ادعا چې امریکایانو لرله چې هغه دی دغه شی پوهنتون لري چې په نړیوال سټنډرډ برابر پوهنتون وي، هغه هدف ته ډېره ځای ترلاسه سوی دی. هغه محصلین چې دې پوهنتون څخه فارغ شوي دي، که موږ د افغانستان د نورو پوهنتونو سره حتی په سیمه کې د هند او پاکستان او د دغو پوهنتونو د محصلین سره پرتله کړو، نو د دې وړتیا څو چنده ترې لوړه ده. ژوندی مثال همدغه دی چې په کال کې 2-3 ځله دغه شی ځینې سیالۍ وي په نړیوالو پوهنتونو د محصلینو ترمنځ، نړۍ د معتبرو پوهنتونو څخه محصلین دون کوي، او د افغان پوهنتون محصلین توانېږي چې په اویا پوهنتونونو کې د دریم او څلورم پوزیشن دا وړي.
نجیب آزاد سیاسی شنون کې د کرکټ د نړیوال جام حال دادې چې ویسټ انډیز بیټنګ کوي دوه دېرش منډې جوړې کړې دي کوم لوبغاړی نه دی سوځېدلی تر دې مخکې د ویسټ انډیز ټیم د پاکستان ټول لوبغاړي د 115 منډو په ورکولو آؤټ کړل په دې مخکې اوور کې د ویسټ انډیز ګیل په یو اوور کې دوه شپږ سر په سر واخیستې او د پاکستان حسن علي چې ښه بالر دی هغه په دوو اوورونو کې شپږ ویشت منډې ورکړې دي وسما سدی اور ریڈون کے پروگرام فریبا ظاہر وړاندې کړی
آزادی او ریڈون کی جوړون کے فریبا ظاہر
د آزادۍ اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو ستاسو د خوښۍ او روغتیا په هیله د یو بل خبرونه چمتو ده چې په دې کې ستاسو ځینې اندېښنې د دفاع وزارت له یو مسؤل سره شریکې شوې دي. مخکې تر دې چې په امنیتي برخه کې ستاسو ستونزې او شکایتونه وورو د یو بل دوست پیغام درته خبروم چې په روژې میاشت کې د خپلې بېوزلۍ څخه کړېږي او پر هیوادوالو غږ کوي چې مرسته ورسره وکړي. د خبرونې جوړښت مهم دی چې ستاسو غږونه ستاسو مشکلات او ستونزې مو نورو ته ورسوو. پر همدې اساس همدا پیغام به لمړی راوخلو.
السلام علیکم. رحمت الله زمایږه سره ولایت نه زه خپل دین موزیات خراب دی ډیر احتیاج محتاج یم ډیر یعنی ډیر احتیاج ما دغه یو پیغام ما دې ته زکیدم کوم یو کې زکات لري پرې روزه کې زکات واقعا زکات کیږي او زکات هغه کې ډیر وضعیت نه خراب دی ډیر احتیاج یم ډیر محتاج یم خپل باندې مې بهم په کور کې هیڅ چیز خدای نه لرم په دې روزه کې یعنی داسې مشکلات نه رواني تیریږي چې یو هغه الله نه ویني لګېر چرته به دې په څه خرابوال نه دي خې مو وضعیت خراب ده ته وایم چې دغه څوک زکات لري زکات ورکی خیر ده دغه ماته دې یو ول را کې چې په هغه ځای کې زه او ته ځم کوم باندې دې ری کې چې هغه په عمر باندې داسې چې اجي په ما باندې نه راغلي لکه څاګه دې دغه احتیاج په مونږ راغلي ډېر احتیاج یې ډېر محتاج یم یو شمېر زه خپل وایم خیر دې دغه ما ساده تاسو ته چې هغه کې اعلان کې چې دا ما ساده خلک وایي چې یو کې دا کاپ لري چې الله په دې وار کې خیر دې احتیاج ما دغه ما دې دغه شمېر باندې زنګ وي چې زه واسم ما سره د همکاري وکړي زه خپل شمېر اعلان کوم خیر دې دغه ما تاسو ته خلک ته ورسوي سپر و و سپر و یاو و یاو سپاگ و بیا به تکرار کن سپر و و سپر و یاو و یاو سپاگ و دیر دیر تشکری کن خیر دادیم در قدیم ما خواستا تاسی نصر کردی ایتیاجیم دیر موتاجیم پدی روزا که قسم پا خدا یاو خدای میبینی یاو یاو علام دار ایتیاج دیم میبینی نورن زکی وقت نمیستم زکی نگنه سرفتی و سلام
مننه کوم محترمه چې خپل استون زمو را سره شریک کړه او موږ هم اوریدونکو ته ووروله ترې ویلاندې وقفي ورسته به د خلکو امنیتی ستونزې راوخلو او د افغانستان د دفاع وزارت مرسیال وین محمد زبیر عارف په دې خبرونه کې تاسو پوښتنه ته ځواب وایي لکه څنګه چې تاسو هم خبرې است په افغانستان کې جګړو تل د نور زیانونو ترڅنګ عام خلکو ته تلفات اړولې دي چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه د دغو تلفاتو د ډېرې برخې مسؤلیت د دولت پر وسلوالو مخالفینو اچوي دوی ورځنی به چاودنی د سړک د غړې ماینونه او نورې هدفي ورجنیا د استدلال په توګه یادوي خو د دې ترڅنګ د حکومت لخوا هوایي بمباري هم خلک اندېښمن کړي دي او دوی له حکومت څخه غواړي چې په خپل عملیاتو کې د عامو خلکو خوندیتوب ته ډېر پاملرنه وکړي په دې خبرونه کې به تر ډېره پر همدې برخه باندې تمرکز وکړو تر وقفه وروسته ورته راځو
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
الو زه حاجی سید محمد هلمند د ولایت نظری د وزارت استاد سره په تماس کې یم زما نظر اقوایه شته د اجدا شیخ قفادی ولک سید اجدا ولک د خدای په دې مور کوونه را روان کړم د ټکور ټکور په مور څه ګرځ تر لوټو تر خاو لاندې د حکومت راج مور سره نه کې د وزیر مور چې پسانو دی وجوم د دې په کې کې شری دا وڅال تاسو ول ارش په یلمن کې د غم په غیر قرار دی ارش په چپا د ارش په عملیات په ارو لسوالي کې پنځه د شپ د شپې ارش په چپا ول کې ارش په د دې چې ټکو نه غوډه دا وڅال په اسلام کې دا چې نړیوال کولندر چې دی ول څه دی ورته فقط والسلام
د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستيال ویان محمد زبیر عارف ډیر زیاته مننه کوم چې زموږ خبرونه ته حاضر سولې او د یو شمیر اوریدونکو هغه پښتنې جواب کوي چې د ورستیو نامنه خلری په ځنګړې ډول دی د ملکی تلفاتو څخه ډیر اندېښنې لري. نو که تاسو خوشحال یاست به دغه اوریدونکو راوخلم بیا به د دې جواب تاسو ورکړي.
کورونا کینال بانی پوستی دی لارے بند کرے کورونا اران سول ایا دا یو کیلومتر خاور وځي ته ډیر ارزښ لري تر بازارو انسانانو کې یا په سوو انسانانو یو د مریض دا لرم شاش کړه روزه چې وس راغلی د دې خلکو چې کورونا یې بمبار کړی تر خلکو بمباری کې یا خلکو پورت په خونه غورځي ایا موږ ته نه زه ورېدلی په دې لار کې چې والله ته ورور څه ته توای منو که څنګه اوس موږ د حکومت نامه بدرازي مو د طالب د نامه بدرازي نور نه والله تاسو پوهیږئ کدا زما پیغام نشر کی زه به ډیر خوشاله شم او یا د پورت چارواکو پورې ورسوي.
سلام تاسو ته ټول استاذ اوردین کو ته او دا اوردین کې چې د هلمند د ولایت نمنګ سرپاړی کې و دا رښتیا چې ډېر ګران کار هم لري خو زموږ کوشش کوو تل همیشه